غرمې 12 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې ویل چې بلخ یوشتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرونو بندیز چې له کبله یې د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د طالبانو د پریکړې له مخې په بلخ کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې په بلخ کې د هغې غونډې یادونه شوې چې د طالبانو ولی یوسف وفا پکې سیمه ییزو چارواکو ته له ویډیویي مرکو د ممانعت سپارښتنه کړې. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې زلزلې د سیمې د اوسیدونکو تر څنګ له پاکستانه یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال هم اغېزمن کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي دي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي او د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي له 3,00,000 ډیر خلک یې زیانمن کړي دي. په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې مرګونې زلزلې تر 2,200 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 5,000 کورونه یې ویجاړ کړل. ملګرو ملتونو د دې زلزلې د زیانمنو شمیر شاوخوا 4,00,000 تنه ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه پاکستاني سرتیري نن د پاکستاني طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د سیمه ایزو چارواکو په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. یو سیمه ایز چارواکی هم فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل کېدل تایید کړل او ویې ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجه کړې دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک TTP پر خپلو ټولنیزو پاڼو منلې ده. د خیبر پښتونخوا کې چې پاکستاني طالبان او نورې وسله والې ډلې پکې فعالې دي، د وروستیو څو میاشتو تر ټولو خونړۍ حمله وه. امریکایي چارواکي وایي هغه کس نیول شوی دی چې پر محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نږدې ملاتړي چارلي کرکې ډزې کړې دي. پولیسو د قاتل د موندنې په بدل کې $100,000 انعام اعلان کړی و. چارلي کرک د سپتمبر په 11 په یوتا کې په یوه غونډه کې د وینا په حال کې و چې ډزې پرې وشوې او ووژل شو. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی ډاډمن دی چې د کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی. د امریکا دواړو ګوندونو د کرک وژنه غندلې او ټرمپ په دې مناسبت ماتم اعلان کړی و. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 9:30 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده، البته د کابل په وخت. نننۍ لوبه د آسیایي جام د لړۍ چې افغانستان هم پکې لوبېږي 5مه لوبه ده. په پرونۍ لوبه کې پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 168 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټوله لوبډله په 68 منډو وسوځېده.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام منوري کې هیله میمنې درنو ځکونکو هیله د چیرو غو جوړ به یا ساو وخت په موتور د مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرغلاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره بنتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو ځکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بحیره او همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نقشه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې دوی د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي. او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیګ بیا د دغې کورنۍ یا د دغې لړۍ بنسټګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ د طغرل بیګ په واسطه ایښودل شوی دی. او دوی بیا 455 میلادي کال پورې واکمني کوي. د شپږو ویشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا دوی مړ کیږي او د ده د مړینې سره سم بیا وروسته د ده وراره الپارسلان واک ته رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په ځیرکتوب سره د ده په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ښه کورني ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د ده په کوششونو سره دغه سلجوقي نظام کې کورني ثبات رامنځته کیږي. او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي، چې همدغه الپارسلان بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1320 میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنیو ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي. یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي. او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چینه پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربېره لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د منځه وړي. د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چینه پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي. او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي. یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي. او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو، چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل. یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي. یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل. او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي. او همدارنګه د بیا یو ډېر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوړي، ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي. د ډېرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. رازو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول و او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي و یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې؟ د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جوماتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په هکله به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و، یعنی د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي. یعنی د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونه جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه ترسره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نښلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقی پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کېږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویلی سو چې غوره نوښتونه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کېږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګ ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکوکی چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې تر څنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د ابادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې تر څنګ په بلخ کې د بابا تم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حاتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخاق د مالیې اخیستلو مامور، او همداراز د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې تر څنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمېرل کېږي. یعنې د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ ستاسې اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنې دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړي دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډېر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې تر څنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې تر څنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهوره و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او تر څنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي وه چې دا د دغې دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه وه. د دې تر څنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم وه، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډېر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې وه یا همدغه شخصیتونه وه چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په هکله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک وه، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې تر څنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وه، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وه، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وه، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته وه او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وې. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ وایس، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنل ورځ هم د لوست سره خنې شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې و جلسو، او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړ چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول، یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې، او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه خلاص اخلي
او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسي باندې د منګول لګولو د کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوژې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښود نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواکو هیوادونو په څیر هم دننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. ګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و. دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 16000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتر وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1999 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 13 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي. یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکي د لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13مه په 1999 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه ماده یې زمایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه ماده پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیکیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه د غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي په ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړیکونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یوې پایلې ته ورسیږي. درې مهمه دا هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ یې په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم شول. اروپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ وویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو دپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. هولته ختیز مورچل وو چې د مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅه په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوېونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دې د راځګرځیدو توان پدې کې نو، یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و، یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي فوجان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي فوجانو په منځ کې داسې توانه و چې دې بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 23 نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه چې په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو نعره ووهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمو پورې د انګریزانو ټولې ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 26 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی ناهیلی سو، نو ځکه د جون د میاشتې په درېمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یوځای کیږي. او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او امدګۍ له مکمل سوی نه وه چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي. یعنی دې ته دی نه پاتې کیږي چې دی د ځواکونو ترتیب او منظم کې، ځکه د دغه شهادت څخه وروسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکي پر انګریزانو باندې ډېر په چټکۍ سره حمله کوي او بېله ځنډه د مې د میاشتې په 26مه نېټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري دغه شرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپلې پښې دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي، یعنی دوی تښتېدلي وو او افغاني ځواکونه د انګریزانو پاخه سنګرونه یې په بله پسې ډول سره دغه سنګرونه خپل کړه او تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دښمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پورې دغه سیمې د افغانانو لاسته ورغلې. او کله چې افغانان د کوټې ښار ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نېټه انګریزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګریزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماتیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دوی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرښندنې او کومې قربانۍ دوی ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستۍ شي پورې سره مل پاتې سوی اوسي، درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، احمد شیبر يم خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را ملمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم وسته دی او اوس د یو خصوصي پانتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب کا لمړی له دې تخلص سره شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلاح جګړې په دې وطن کې نه وې، خلکو به له دې تخلص سره ډېر احتیاط کاوه. اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څرنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې ووایي افغانستان کې واقعا داسې یو مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولې، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یشي دي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځیت انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار سوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پانځی وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته شول، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت شول، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت شول. فرانسه ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکني سوله او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابه وله. یو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی و خوب خیال و چې کانکور از منی پاگه کار واخسته سی. خو بیا هم کانکور از منی واخسته سوله، او تا جورنالیزم از ما لومړی انتخاب تیبو او دو همی جورنالیزمو چې په خیر سره جورنالیزم ته کامیاب سو.
نو دا دوم ده جورنالیزم په چه اساس انتخاب کرده و؟ تیب خلا پا افغانستان که چوک وایی سی که چوک داکتر سی پراتون که به خامخا کار رو تا پیدا سی، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په هوښ وو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکو کور کې وو، تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره، د پښتنو طرز، د ده وینا طرز، د سوال کولو طرز همداسې، هغه چې کومه خپرونه مې پر مخ خوړله، د دوو شیانو سره په اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کرونا په کال باندې. نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تود د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب وایي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم، دا چې زما سره خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډیره حد ورسره لاس ګریوان هم په ستونزو کې، هغه د ریاضي مضمون وو، او دا تر یو وخته داسې راسي وو. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم وو، البته که ساینسي علوم وو، که اجتماعي علوم وو، په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د هغو شپو استادان هغه زموږ همدوره کسان، هغوی د زه سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی، که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو د بل سره بېلې دي، خو د خپل مکتب په حال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم، چون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که ډېر ته راسم، ژورنالیزم مو ولوست، فارغ شوی، څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړي دي چې که چیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې برسر ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم، چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د عالي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې، دا د نړیوالو دغه سره فرق دی، او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته 100% دا دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه، البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستر په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مېسي وی دي یا اصطلاح سره ځینې مزامین مو چونه موده چې باید ورکول شوی دغه نه ورکول شوی خو ان شاء الله که د فیصدي اندازه زه ورکم د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملا وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې ځینې مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملا برخه ده زه وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازی کوم شي ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلی ده اوس یې موږ دا وایو عملي کارونه هم را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست که نه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطره چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مخته نسی وړي څنګه دي په انتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بله او از خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوالو ژبو لیول دوه نور هم ندي بیا هم په مش چې سوني موس کار کوي په اندازه سره د بي بي سي الجزيره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوالې رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د وړاندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې ول
یعنی داسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بله ازادي رادیو ما اوریدل او دا زما سره مرکه هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخکې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دي خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څو ګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پر هغه لار متاکیدول
او بیرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل وس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلي نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې کې تر موږ به ښه دی وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډېر کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زکون کوي باید در داخل سي عملی برخه کې وسوم څونه چې قضا د غونی کار البته نه دی ورسره سوی په عملی برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن چلا چلا فوکس باید پر عملی برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زما لپاره سرخوږی کې شي چې هغه د چې د شان پرسوی دی زنه په یوه چې په افغانستان په لور کنټرول کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې ډېر ښه لایقي کورنی کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شعبه یوازې د امتحان په شیز څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې رسیدا کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو ځکه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سویسی کې د سویسی د یو عملی کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطره پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپایي پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي دی کولی شي چې استاد ته ووایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته وایي تیاری وکه او استاد هم هماغه سوالونه بیرته ترې نه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم بده لاره نه ده
نه دا بدله لاره نه ده ځینې مسایل کې هم داسې فرصت دي امتحان کار چې کنه ځوان دي څلور کاله وخت دی د کونتم په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ دغه لپاره دومر امتحان ورکړي دغه لپاره مده کې نه ولې د په کافي نظر به چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که په انټونه شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځیو عملته مو ویلې ده او د منځنی او اجلې سره پر منځنی دوره او اجلې سره پر بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سي پارشه ورغوښت کې او بیا وري پاره راځو
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلی او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو مې یو ځای عدل وسی ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سی نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار
بالکل په دې خاطر نه وي چې کوم منځنی ښوونځی کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا نورې ابتدایي دوره بشپړه کړله دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو هغه لمرنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدود وه خو کوم نوې لیسې چې موږ ولاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره د شه ډېر حیرانوونکي و لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي ویل بیا خونه لیسنس ول زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان و چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابېلې دورې پر انسان چې راځي بیا د انسان مزاج لا سره اوري
د لسې دورې سم په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سې مثلا و چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابېل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سره سیستم چې موږ ته څو معلوم دی دوی سره لږی چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نجورته محیسی شرایط او موقع پلاس نه جوړه نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کړو خبره ورسوي دي د وخت مطابق زما په یادی چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو دې له مکتبه موږ ورغلي یو همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطې که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بلکل شیور صاحب زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 کلونه 15 کلونه البته پکې دوی شپږ میاشتې شروع کیږي او وختونه کې که زه وایم خو حتما از موږ به یاد فکر کومه علوي او تجربې نشتون دا ډېره مهمه ده بېشې ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنایي یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی د کوکران په نوم یې
سیمه ده خود دومره نه ده وتلی کنه هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل دا مسله د سیدې چې خلک شخصیت لا لای سیمه راځي
نه نه شخصي تک بل شي دا مو بخښي ما ساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم زینو ته زده کوونکې د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي متوسطه کې هم شاید ورولي په لیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمدشاه بابا زیارت ته کنه او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده د زیارت څه وخت جوړ سوی ده بیا څه وخت ترمیم سوی ده د دې اهمیت په څه کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاستئ چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو یو کس فرضاً حاضر دی سي د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک را اخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصر وي، یعنی دا هم یو 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 شاید سه خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسی، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو دې لپاره چې ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه سې علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه، کنه په هغه کې کیدای سي چې دغه اوسنی حالت هم ترسیم سي، او که څو کاله وروسته یو بل محصل دا کار کوي هغه به بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بیرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس په ورس ترې لري کیږي او کنه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېرې پراخې علم دي او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لیزم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز ته ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي، کنه یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب څه سې ډیټ کړی دی او د هغه سرته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې راسره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیکس ډیزاین ته ایډیټ سره سره د رادیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نامه سره یو رادیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکوونکي په صفت کار کړی دی، ورې مې خبرونه درلودله، او دغه ترڅنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دی کومې هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوشیږي، او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه یو ښه هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کومه جالبه تجربه د سسی یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کلی او ډیر ناسم او ما د سسام کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
اټمن لاسو دا د ژوند برخه دی بس ډیر به شرزي
تاسو په یادی شي د حکومت تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولیا د شریکول چې هغه په انشاء الله سره شریک کوم شي ورساب دا چې واخله غلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی وو، نو دا پوسټر کسر لیش ما درې ورسلور ورو الهام غلی بیا مې زمر مسل کا سهم واسطه وي، یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي، او هر ورځ ما ورسره په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیره اصول به معلومې دل خوزما به نو ته فکر کړی دا زما د ایډیټینګ هغه دا ول سر به غوي یو خاطره ول به ته کوی هم دا سی ولات چې ما لپاره ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زولې نه سم پیدا کولی خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره چې دقیق هم وکتل شي خو مسؤل کسې بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوس بیا باید شریک
شي، او لکه څرنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکی کېدې سي په دې امتحان په ورځ باندې د تبا سم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایڈیټ هم فکر نه کوي سي هم د سي انسان کېدې سي یو ویور سم ایڈیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډ هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق سم هم د سي نه ده
گرمی پر سرچ کر
او دا 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 جوان خوام دستی دا دستی دا دیر منه نه نصیب الله لایق سی بودی خبرونه که مبرخ را سر وقت سکور ودن
سلامت فسی استاف سخه او دا زادی ریدیو دا طول تین سخه دیر منه نه چون مرت موخ را که سلامت فسی
پا درسی ساعت خبرونه که لازادی ریدیو دا لرن افغانستان شونیزی اداره پا همکاری درس
لشنبی ترسی شنبی دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.